امریکا غږ د نن جمعې ورځې د مهمو خبرونو لنډیز. له ایران سره د شخړې د پایته رسیدو احتمال. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري چې له ایران سره روانه شخړه به ډېر ژر پای ته ورسیږي، او په دې ټینګار کوي چې دغه هیواد باید اتومي وسلې ونه لري. د سعودي، ترکیه او پاکستان دفاعي تړون. سعودي عربستان، ترکیه او پاکستان د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو سره نوی دفاعي تړون لاسلیک کړی چې موخه یې د دریو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې ده. له کډوالۍ د کرکټ تر نړیوالو لوبو، د ننګرهار له لوبغالي تر نړیوال کرکټه، افغان لوبغاړی زین الله احسان نن د سکاتلند په ملي لوبډله کې د کاناډا په وړاندې د بل افغان لوبغاړي زاهد شیرزاد سره لوبیږي، او یو افغان د مالدیف د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی. السلام علیکم، د امریکا غک خبری خبرونه ته خراغلاست. نن جمعه د 2026 میلادي کال د اگست میاشتې 8 نیټه ده. په دې خبرونه کې چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي، اجتماعي او سپورتي خبرونه ځای کړ شوې دي. د امریکا غک په فیسبوک او یوټیوب چینل باندې په ژوندۍ بڼه خبري کې زبرښنا عمر خیلایم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دای شخصا د هورموز تنګی د کړکیج د هواري لپاره په روانو مذاکراتو کې ښکیل دی، او د دې مهمې سمندري لارې د بیا پرانیستلو لپاره یوه موافقه ښایي ژر وشي. په همدې حال کې د هورموز د تنګی د بیا پرانیستلو لپاره د ایران او عمان خبرې وروستۍ پړاو ته رسیدلې دي. ګالیا رانا نورستانی راسره ده او دا خبرې تعقیب کړی دی او نور معلومات به ورنه واخلو. ګالیا جانې، د هورموز تنګی د بیا پرانیستلو او د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه وروستۍ پرمختګونه څه دي؟
مریخنا ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ نو وخت وویل چې نه غواړي د وس لپاره د هورموز تنګي د بیا پرانیستلو د موافقه اعلان وکړي، ځکه خبرې لا نهایي شي بنې دي، خو زیاته کړه چې موافقه ښایي ژر وشي. ټرمپ همدارنګه وویل چې هورموز تنګي وس تر یو حده خلاص دی، او د امریکا سمندري ځواک د رواني سمندري معاصري مشري کوي، خو د هغه په وینا د ایران د احتمالي بریدونو او سمندري ماینونو خطر د دې سبب شوی چې سوداګری شرکتونه لا هم د خپل بیړیو په تګ راتک احتیاط وکړي. بلخوا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې واشنگتن دوه جلا هدفونه لري. لومړی، یوه عاجله موافقه چې هورموز تنګی د خوندي تګ راتک لپاره پرانیستل شي، او دویمه، یوه وروستۍ او پراخه موافقه چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. ټرمپ بیا وایي چې دی فکر کوي جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي، او ایران نشي کولای اوسنی وضعیت ته ډیر دوام ورکړي. خو ایران وایي امریکا ته به د هورموز تنګي په مدیریت کې د مداخله اجازه ورنکړي، او تهران د دې موضوع په اړه له عمان سره خبرې کوي. د ایران او عمان ترمنځ د احتمالي موافقې مسوده وروستي پړاو ته رسیدلې، خو لا نهایي شوې نه ده. برېښنا اوس ټول پام دې ته دی چې آیا د هورموز پر سر رواني خبرې به یوازې د سمندري تګ راتګ لپاره یوه موقتي موافقه رامنځته کړي، او که دا به د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د پراخې سیاسي هوکړې او پای ته رسیدو لومړی ګام هم وي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري چې له ایران سره روانه جګړه به ژر پای ته ورسیږي، او ایران به ونشي کولای اوسنی وضعیت ته ډیر دوام ورکړي. ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د اگست پر شپږمه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د جګړې له پای ته رسیدو سره به د تیلو او پترولو بیې هم راټیټ شي.
And we'll see those days pretty soon again based on everything I see.
د هغو ټولو معلوماتو پر بنسټ چې زه وینم، موږ به ډیر ژر یو ځل بیا د ټیټو بیې ورځې ووینو کله چې جګړه پای ته ورسیږي. زما په فکر جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. فکر نه کوم چې هغوی وکولی شي ډیر نور دوام وکړي.
د امریکا ولسمشر د ایران سره روانه مذاکراتو ته په اشاره ویل چې په خبرو کې خیل دی، او فکر کوي پرمختګ روان دی. خو د احتمالي موافقه پر سرنګوالي د واشنگتن او تهران ترمنز مهم اختلافات لا هم موجود دی.
I think we're doing very well. I just, you know,
خو زما په اند موږ ډیر ښه پرمختګ کوو. زه په دغو مذاکراتو کې ښکیل یم. فکر کوم خبرې خې روانې دي، کېدای شي ډېر ژر یو پایله ترلاسه شي.
ولسمشر ترامپ ویل هرمز تنګی وس تر یو حده پرانیستی دی، خو وی منله چې د بیړیو شرکتونه د ایران د احتمالي بریدونو او سمندري ماینونو له امله د خطر منلو ته زړه نه ښه کوي.
موږ یو څه لرو چې محاصره یې بولو، د امریکا سمندري ځواک یې مشري کوي او موږ یې کنټرولوو، خو هغوی هر وخت یو څه ویشتلی شي. هغوی تل یو څه لري یا ماین غورځولی شي. که هلته یوازې یو ماین هم پروت وي، وضعیت ګډوډولی شي، ځکه خلک نه غواړي چې خپلې د میلیاردونو ډالرو بیړۍ له دې خطر سره مخ کړي چې په تصادفي ډول له ماین سره ولګیږي.
د امریکا د حکومت یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل هر موقتی سمندري لاره چې له ایران سره د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې د هرمز تنګي دننه یا شاوخوا رامنځته کیږي، د تګ راتګ لپاره به هیڅ ډول اجازه، حق العبور یا فیسته اړتیا ونه لري. په ورته وخت کې ایران بیا وایي د تنګي د مدیریت موضوع له عمان سره د خبرو برخه ده او تهران به اجازه ورنکړي چې متحده ایالات د دې بهیر په مدیریت کې مداخله وکړي. د امریکا مرکزي قمندانې سنت کاموي د هرمز تنګي سویلي مسیر د سوداګریزو بیړیو لپاره خلاص دی او امریکایي ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې له زرو څخه د زیاتو بیړیو په غونډې تیرېدو کې مرسته کړې ده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبې د زیږون پر بنسټ د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو او د زیږونې سیاحت په اړه دوه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل. د امریکا د اساسي قانون له مخې هر هغه ماشوم د امریکا تابعیت ترلاسه کوي چې د امریکا په خاوره کې د دغه هیواد د قضایي واک لاندې زیږېدلی وي، خو ولسمشر ټرمپ نیوکه وکړه چې له دغه قانون څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې نوي فرمانونه پر موجودو اجرایوي لایتونو او د کډوالۍ پر قوانینو تکیه کوي او مخه یې دا ده چې په ځینو مواردو کې د زیږون لارې د تابعیت د ترلاسه کولو شرایط محدود کړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې امریکا ته د ماشوم د زیږولو او خپل ماشوم ته د تابعیت د ترلاسه کولو په مخه سفر کوي.
What's happening now if people
خلق اوس د زیګون په بنسټ د تابعیت اخیستلو سوداګری جوړوي. شتمن خلک د همدی تابعیت اخیستو کاروبار کوي. دا سیستم د دې لپاره نه دی جوړ شوی، دا د شرم خبره ده. هاوی په پیسو ځان ته د نوټر لار جوړوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن د هغو ادارو او کسانو په وړاندې اقدام کړی چې د هاوانا د پوځي اړیکو او کیوبا ته د وسلو د انتقال په اسانتیا کې ښکیل دي. په بیان کې ویل شوي چې د کیوبا کمونیستي رژیم د امریکا لخوا د ترهګرۍ د ملاتړي دولت په توګه پیژندل شوی او د دغه هیواد پوځي او استخباراتي جوړښتونه د امریکا پر ضد د جاسوسۍ افراطي ډلو او ترهګرو سازمانونو څخه د مادي ملاتړ او د امریکا په پولو او سیاسي نظام کې د مارکسیستي ایدئولوژي د خپرولو لپاره کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره پر هغو ادارو او کسانو بندیزونه لګولي چې له بهرنیو هیوادونو سره د کیوبا د پوځي اړیکو او دغه هیواد ته د وسلو د انتقال زمینه برابروي. د امریکا غږ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه ورځینه د کابل په وخت د شپې له 8:30 تر 9 بجو پورې خبريږي. په دغه خبرونه کې د متحده ایالاتونو، افغانستان او نړۍ تازه خبرونه، راپورونه او په زړه پورې مرکې لیدلای او اوریدلای شئ. د سعودي عربستان، ترکیه او پاکستان مشرانو نن جمعه د مکه په ښار کې د مشترک دفاع هوکړه لاسلیک کړ. یاد هیوادونه وایي چې د دې هوکړې موخه د امنیت پیاوړتیا دي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزین اخلم چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده. جلالزین صاحب، په خیر راغلی. د دغه هوکړې نور مهم موارد څه دي؟
بریښنا دا هوکړه چې د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان، د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې پر یوه هیواد برید پر ټولو د برید په معنا دی. د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس لیکلی چې دا هوکړه د درې هیوادونو ګډې ژمنې منعکس کوي چې د یوې خوندي او پرمختللې راتلونکي په لټه کې خپل ډلې امنیت نور هم پیاوړی کړي او په سیمه او له هغه خوا سوله امنیت او ثبات وده ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د ترکیې د ولسمشرۍ د اړیکو ریاست په خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې د هوکړې موخه د هر ډول یرغل په وړاندې د ډلهیز مخنیوي پیاوړي کول دي. په دې هوکړې کې چې د مکې د مشترکې دفاع هوکړه لیک په نامه نومول شوي یا نومیږي، د درې هیوادونو د پوځي ژمنو جزئیات نه دي خپاره شوي، خو یوه ترکي چارواکي ویلي دي چې دا هوکړه دفاعي ماهیت لري او غړي هیوادونه یوازې د برید په صورت کې د متقابلې دفاع ملاتړ لپاره ژمنه کړې ده. دغه چارواکي په وینا دا هوکړه د کوم ځانګړي هیواد یا اړخ پر وړاندې نه ده او په سیمه کې نور هیوادونه هم کولی شي چې پکې ګډون وکړي او دا هوکړه به موجوده دوه اړخیزي او څو اړخیز تړونونه د تړونونو ځای ناستی نشي.
د مکه د ګډي دفاع هوکړه د دریو دولتونو هغه ګډي ژمنې منعکسوي چې خپل ډلهیز امنیت نور هم پیاوړی کړي او د یوې خوندي او سوکاله راتلونکي په لټه کې په سیمه او بهر کې سولې، امنیت او ثبات ته وده ورکړي. د دې هوکړې موخه د هر ډول یرغل په وړاندې د ډلهیز مخنیوي پیاوړتیا ده.
د خلیج د څیړنو مرکز مشر عبدالعزیز بن سقر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د درې هیوادونو ترمنځ دا هوکړه ځانګړی سیاسي اهمیت لري او د امنیتي مسایلو په اړه د لا زیاتې همغږۍ لپاره د سیمه ییزو ځواکونو مخ پر ودې هیله منعکسه کوي. د هغه په وینا که دا درې اړخیز چوکاټ په عملي او بنسټیزه همکارۍ بدل شي، نو دا کولی شي چې د درې هیوادونو ډیپلوماتیک او دفاعي وزن لوړ کړي او د داسې امنیتي جوړښت په رامنځته کولو کې مرسته وکړي چې ډیر په سیمه ییزو دولتونو تکیه ولري. بخنا جان
سمع الله جلال زای سپ تاسو نه مننه. موږ به د سیمې پاکله خبرونو ته دوام ورکړو. د خبريالانو د ساتنې کمیټه یا سی پی جی وایي پاکستان پر خبريالانو نوی پراخ محدودیتونه وضع کړي چې لمخې په دغه هیواد کې د نړیوالو رسنیو خبريالان، د هغوی سیمه ییز همکاران او د رسنیزو نور کارکوونکي باید د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ څخه بهر د خبری فعالیتونو لپاره له حکومت څخه اجازه ترلاسه کړي. دغه کمیټې پرون پنجشنبه د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې دغه مقررات لغوه وکړي او وی ویل چې نوی محدودیتونه ښایي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستیو ناکراریو په اړه د خپلواکو راپورونو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي نوی مقررات د بهرنیو رسنیو د فعالیت د محدودولو لپاره نه دي جوړ شوي، بلکې هدف یې د بهرنیو رسنیو د ثبت، اعتبار او فعالیت لپاره روښانه، شفافه او د حساب ورکولو وړ چوکاټ رامنځته کول دي.
د امریکا غږ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه ورځې نه د کابل په وخت د شپې له 8:30 تر 9:00 پورې خبريږي. په دغه خبرونه کې د متحده ایالاتونو، افغانستان او نړۍ تازه خبرونه، راپورونه او په زړه پورې مرکې لیدلای او اوریدلای شئ.
د بشری حقوقو د څار او بخنې نړیوال سازمانونه وایي د یو نړیوال جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ د پیژندلو لپاره نړیوال هڅې مهم پړاو ته رسیدلې دي. هغه څه چې د افغان ښځو د حقوقو فعالان له کلونو راهیسې غوښتنه کوله. سالم مندوخیل له خبر لخونې څخه په پروګرام کې را سره دی چې د دې موضوع په اړه نور معلومات ورنواخلم. مندوخیل صاحب، په اعلامیه کې څه ویل شوي دي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه څه ډول مهم پړاو ته رسېدلی دی او کوم هیوادونه په دې کې شامل دي؟ د افغان ښځو لپاره څومره مهم دی دا؟
برښنا جانې، د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان د جنسیتي اپارتایډ د ختمولو د نړیوال کمپاین سره په ګډه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شو، ویلي چې ډیرو هیوادونو غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژندل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا واکمنېدو د 15 کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت لا هم د نړیوالو بشری حقوقو د بحثونو په سر کې ځای لري. په تازه اعلامیه کې ویل سوی چې تر اوسه 44 هیوادونو په سرګند توګه د دې ملاتړ کړی چې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه وپیژندل سي، او د نورو هیوادونو د پیشنهادونو ترڅنګ د آیسلند، مکسیکو او تیمور لیسټه په ګډ وړاندیز کې په ځانګړې توګه د حقوقو د پاره د افغانستان د ښځو مبارزې ته اشاره شوی، او ویل سوی چې په نړیوال قانون کې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید د شاملولو اړتیا د افغان ښځو له مبارزې څخه سرچینه اخلي. د بشری حقوقو د سار سازمان او بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې د مخې د څو هیوادونو په غوښتنو کې ټینګار شوی چې د نړیوال جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید د پیژندلو د بحث په مرکز کې باید هغه افغان ښځې وي چې له قصدي بنسټیز او سیستماتیک جنسیتي ظلم سره مخامخ دي.
د افغانستان خزې له کلونو رئیسې له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې هغه شرایط چې پر دوی باندې ټپل شوې دي د جنسیتي اپارتاید په توګه وپیژني. دا اصطلاح د دوی په وینا د هغو ځانګړو او نسل په نسل ورپېښو شویو زیانونو او ظلمونو تر ټولو غوره تشریح ده چې پر دوی باندې تحمیل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم، کار، تګ راتګ او په عامه ژوند کې پر ګډون پراخ محدودیتونه لګیدلې دي. د نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې منع شوي، او ښځې د ډیرو دولتي او خصوصي دندو او د ټولنې له ګڼو برخو څخه ایستل شوي دي.
جنسیتي اپارتاید په ملي قوانینو کې جرم ګڼل د افغانو میرمنو او هغه کسان چې بشر د حقونو لپاره مبارزه کړي یا د هلو ځلو او د مقاومت پایله ده. دا پیشرفت ښیي چې په ملي ټولنه تر هر وخت بل نه دا درک کړی چې د ښځو سیستماتیک حذفول د ټولنې څخه او د زده کړو، د کار او د تګ راتګ څخه محرومول دا یو عادي تبعیض نه دی.
د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه محدودیتونه د جنسیت پر بنسټ د سیستماتیک او بنسټیز تبعیض په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي، او د نړیوال جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید د پیژندلو د کمپاین د عمده دلیلونو څخه بلل کیږي. په اینی وخت کې د بشری حقوقو له 500 څخه زیاتو مخکښو کارپوهانو د جنسیتي اپارتاید د ناوړو اغیزو په اړه یو اعلامیه لاسلیک کړې چې ټاکل شوی د اگست په 14مه په رسمي توګه خپره شي. د دغې نړیوالې اعلامیه موخه د طالبانو د خوا د جنسیتي محدودیتونو پر وړاندې د افغان ښځو او نجونو د مبارزې ملاتړ شول شوی دی. تنظیمونکي وایي دغه اعلامیه د 13 میاشتو نړیوالو مشورو په پایله کې چمتو شوی، او په کې نړیوال حقوق پوهان، د ښځو د حقوقو مدافعان او افغان فعالان شامل دي. امی د خبرولو او همدارنګ په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو د 500 کلونو د پوره کېدو په هدف یوې آنلاین غونډې ته ګڼ شمېر افغان او نړیوال کارپوهان وربلل سوي دي. د نړیوال جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید د پیژندلو د پاره د هیوادونو رسمي وړاندیزونه د یوې اوږدې حقوقي پروسې پیل بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشریت ضد جرمونو د مسودې په اړه اصلي خبرې تری په 2023 کال کې پیلېږي، خو تر هغه وخته او په دغو جرمونو کې د جنسیتي اپارتاید شاملولو په اړه به د هیوادونو مقدماتي بحثونه دوام ولري. د بشري حقوقو سازمانونه له نورو هیوادونو غواړي چې له دې بهیر سره یو ځای شي، او د یو نړیوال جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید د پیژندلو ملاتړ وکړي. دغه سازمانونه ټینګار کوي چې د دې هڅې اهمیت یوازې د افغانستان په اوسنی وضعیت پورې محدود نه دی، بلکې هدف دا هم دی چې په نړیوال قانون کې داسې چوکاټ رامنځته شي چې د جنسیت پر بنسټ د سیستماتیک ظلم د تکرار مخه ونیسي، او د عاملانو د محاکمه کېدو د پاره زمینه برابر کړي. برښنا جانې
ډیره مننه. سلام مندو خیل صاحب، تاسو نه ورزو هیلی اسد چې ورنه په جرمنی کې د میشتو افغان کډوالو حال واخلو. د جرمنی د میونخ عالی محکمه یو افغان د تیر کال په فبروري میاشت کې د موټر برید په قضیه کې په عمری بند محکوم کړ. ایلی جانې د دې قضیه د محکمه د پریکړې مهم جزئیات څه دي او دا حکم په جرمنی کې کډوالو ته او په تیر افغان کډوالو ته څه پیغام لري؟
د مشه په لکه څنګه تاسو یادونه وکړه دغه افغان چې د فرحات په نوم یو افغان تبه ده دلته لچو کلمو راځي میشتو او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کارګرو د یو ټولنې په سولېز لاګیون باندې موټر وخیجو په فایل کې یو خزه او یو د وکلنه ماشومه او وژل شو او درویش نور ټپيان شو چې دا وی د وژلو هڅه شوی و. د مونیخ عالی محکمې دغه کس په عمری بند سزا محکوم کړی دی او محکمې یو دغه جرم قصدي جرم بللې دی او د برید انګیزه هم سخدریزه اسلام پالنه بللې ده. دغه پیخه خپل کړی چې په 2015 کال کې وشوه هلته د عمومي ټاکنو نه مخکې شوی و او ډیر بحثونه راپارولي و د جرمني د امنیت په اړه، کډوالۍ په اړه او یم د سخدریزه په اړه. تازه چې کله دغه پریکړه شوې ده د کس په عمری بند سزا محکوم شوه دی اوس بیا د کډوالۍ پاړه او همدارنګ د افغان کډوالو پاړه البته باسونه په ګرمۍ دودي او دا پیښه او دا د محکمه پریکړه په داسې محل کې چې جرمني نوی تګلاري جوړی چې څنګه افغان کډوال هغه افغان کډوال چې جرمني کړی دی یا هغه چې دلته د پناه غوښتنې قضیه رد شوی دی افغانستان ته اخراج کی او بلورتا د جرمني د اساسي قانون محکمه دا پریکړه کړی دا هغه چې په پاکستان کې دی او دوی ورسره د دلته دراته غشمني کړی وی او هغه غشمني نه دوی تقریبا په شاشوي و خو بیا ول شي چې هغه غشمني باید عملی شي او هغه باید جرمني ته راول شي. دا ټول موضوعات دي چې عمل شي جرمني کې د کډوالو په اړه باسونه تاوده دي خو جرمني کې مش کډوال هم د موضوعاتو اندیښمن کړی دی ځکه د دوی په خبره چې ممکن دغه څه په ژوند باندې منفي اغیز ولري. ما د همدغه دوړ پیښو په اړه دلته له کډوالو سره خبرې کړي او د دوی په اړه مې یو راپور جوړ کړی دی لیدونکو سره یو ځای ګورو.
جمال چې موږ په مسار نوم یادو ل 2020 میلادي کال راهیسې ل خپل کورنۍ سره په پاکستان کې د جرمني د داخلي دو پروګرام په تمو او تازه د کډوالو د اخراج لړۍ کې افغانستان ته لیکل شوې ده. مګر د جرمني د اساسي قانون محکمه ورستۍ پریکړې بیا هلي ټوکولې دي.
2020 کې نو نسم د اپریل باندې د وخرا کا اپائنټمنټ او لاړو ته انټرویو ورکړه. زموږ بیومیتری کوشو زما د کورنۍ د بچیانو مې د ټولو بیومیتری کوشو خو دا سلسله همداسې روانه وه. ایمیلونه هم سره تبادله کوو او اخر داسې شو چې موږ ته بیخي بیا نو جواب نه راغو. بیا چار وخت به ما یې ورته ایمیل کوو دلته دا انتخابات دی او د انتخابات نه وروسته به معلومات وشي خو دا پروسه زموږ ډیره وځنډې ده.
خو په ورته وخت کې جرمني د افغانانو د اخراج لړۍ بیا پیل کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت امریکا غږ ته ویلي په وروستۍ الوتنه کې یو دیرش افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته استولي چې دیرش یې جرمي سابقه لرله او یو کس یې جرمي محکومیت نه درلود خو د استوګنې قانوني حق یې هم نه درلود. د اقدام د حق افغانانو اندېښنې هم زیاتې کړې چې په جرمني کې د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي.
غوښتنه مو د جرمني دولت څخه دغه ده چې د افغانستان افغانانو لیګل افغانستان ته په سنیش راتو کې د سیاسي لحاظ ورته ونه ګوري بلکې د بشري حقوق لحاظ ورته وګوري چې د افغانانو کله افغانستان ته لیګل کیږي د دوی ژوند حالت د جدي خطرونو او ننګونو سره مخامخ کیږي. نو غوښتنه مو ده چې دغه تصمیم په اړه باندې بیا غور وکړي او دغه افغانانو دوسیې په انفرادي ډول باندې وڅېړي.
یو شمیر افغان کډوال چې د جرمني د سیاست او حقوقي ادارو برخه دي وایي هڅه کوي چې د افغان کډوالو د اخراج مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي.
اما په نظر د جرمني د حکومت اخري پریکړه چې د افغان کډوالو په اړه یې کړې ده بیخي سمانه ده. افغان کډوال په ډیرو سختو ستونزو باندې او په ډیرو سختو لارو باندې آلمان ته راغلي دي ترڅو چې دلته ځان ته یو ښه ژوند جوړ کړي او د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضع اوس هم خانه ده. نو په د خاطر از دی آلمان حکومت خپل پریکړه باندې برته لسره غور وکړي.
د مهاجرت د پالیسۍ افغان کارکونکو او متخصصین وایي د محکمه پریکړه او د اخراجونو بیا پال دوا جلا حقوقي بهیرونه دي، خو توړه د جرمني د کډوالۍ د پالیسۍ مهم بدلون نڅرګندوي.
توړه بهیرونه چې هممحال دي او هممحال پرمختي د څرګندوي چې د آلمان د مهاجرت سیاست او کډوالۍ سیاست نور هم سخت او پیچلی شوی دی. په جرمنی کې د میشتیدو پروګرام د هغه کسانو په اړه دی چې د دوی سره د انتقال ژمنه شوی او دغه وروستۍ پریکړه د محکمې هم د دوی په ګټه ده.
د جرمنی حکومت وایي د کډوالۍ د پالیسۍ د سختولو او د نامنظمو مهاجرتي بهیرونو د محدودولو په لړ کې هغه کسان اخراجوي چې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري، او د افغانانو د داخلو پروګرام هم د امنیتي، حقوقي او اداري بیاکتنې لپاره ځنډولې و. هلې اسد د امریکا غږ جرمني.
د افغانستان دوه لوبغاړي د کاناډا او سکاتلند د کرکټ ملي لوبډلې ته لوبيږي. دوی څو کاله مخکې دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د افغان کډوالو د دې بریالي سفر حال له جعفر خان څخه اخلم چې دغو ځوانانو سره تماس لري. خان صاحب په خیر راغلی. دا راته ووایاست چې دا دوه ځوانان څوک دي او څنګه دغه ملي لوبډلو ته لار موندلې ده؟
دا د افغانستان د ننګرهار ولایت دي، او زاهد شیرزاد د افغانستان داخلي کرکټ هم کړی دی، شپږیزه کې هم لوبېدلی دی. څو کاله مخکې د مکسیکو په هغه خطرناکو لارو باندې دی راغی کاناډا ته، هلته مهاجرت ژوند پیل کړ، بلاخره داخلي ټیمونو ته لاره وکړه او نن موږ ګورو چې د کاناډا ملي ټیم ته لوبېږي. همدغه راز زین الله احسان هم د ننګرهار ولایت دی. د جالبه داستان دا دی چې دی په 2022 کال کې سکاټلند ته چې کله ورسېدو هیڅوک ورسره نه و، ماشوم و او سرپرست ورسره نه و، خو هلته چې ورسېدو د هلته په شوه د چیزې استعداد لرم د کرکټ نه ببره کرکټ شروع کړی، بیا اکیډمي ته چیزې هغه روزون کې ورته وتی او بلوکا چیزې د وګورم چې بلکې ورته وي ته بس راشه زمونږ د ملي ټیم بیا تمرین دی هلته راشنو. د هغه غزینه د سفر شروع شوه ده. د دوړو سفر دا یو انګیزه بخون کې داستان دی او ټولو کډوالو ته دا ورزده کوي که تاسو استعداد ولرئ د نړۍ په هر برخه کې تاسو ځلیدل او لوبېدل شئ.
یعنی دا یو اسانه سفر نه و، د مشکلاتو ډک سفر و. یو بل افغان اسد الله خان د مالدیو د کرکټ روزون کې ټاکل شوی دی، د دې په اړه معلومات څه دي؟
افغانستان د کسان د نفوس په حساب باندې په سیمه کې ډېر ستر هیواد نه بلل کېږي، خو د کرکټ په حساب باندې د سیمه مرحله ته رسیدلی چې وځ د سیمه هیوادونو نړۍ ته نور استعدادونه او کادرونه تولیدي. دا زاهد او زین الله خمسارونه د دې ترڅنګ اسد الله خان بل د افغانستان د کرکټ یو بخونی لوبغاړی دی. د روزون کې هم وو، د کرکټ بورډ مقام هم وو. دی هم یوازینی او لومړی افغان دی چې دی بل واد د کرکټ د ملي لوبډلې روزون کې ټاکل کیږي او د کرکټ ډایریکټر ټاکل کیږي. د سره ما خبرې کړې دي، د خبر جزئیات موږ تر اوسه ولې دي د خبرې به وو.
د مال لپاره ویار دی چې د مالدیف کرکټ بورډ د کرکټ ډایریکټر او د مشر روزون کې پتوګه ماته یو خو فرصت برابر شوی ده. زمانندوی یم د مالدیف کرکټ بورډ د مشر تابو څخه چې دوی ما باندې باور او اعتماد کړی.
خانسپ نن د افغانستان او د هایرلند کرکټ لوبه هم روانه ده. جزئیات څه دي؟ پایته رسیدلې ده که لا لوبه روانه ده؟
بارانونه مغه سره روانو. نن د باران لکه بل د 500 سورونو لوبه وسلوخته ته راخته شو. افغانستان لمړی توپ هنه وکړه، د 300 مونډو هدف ورکه چې دا په دسې وضعیت کې 300 ډیر ښه هدف ګڼل کیږي. دا مخکې دینه چې تر راشمه 300 دقیقې مخکې افغانستان توپ اچونه کوله، د هایرلند 15 لوبغاړي هم وسزيدو عظمت او مرزي د دوه لوبغاړي وسوزول، راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوزول او یو لوبغاړي په منډه کې اوټ شو او شاوخه یو سلاویا منډې وې د آیرلند. نو د سیخکاری است افغانستان د بری چانس زیات دی، خو کرکټ د سده چې تر اخري بالا پورې سره نشي ویلې چې د لوبه کم طرف روانه ده. د افغانستان او د آیرلند ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو یو لړۍ یا سیریز دی. اول لوبه د باران لکبره لغوه شو، دوه لوبه روانه ده، درې لوبه د دوشنبه پورې د آیرلند په بل خار بلفیس کې ده. نو د هغه لوبي په اړه به هم په هغه راس مینوار او لیدونکو ته معلومات ورکو.
امرت تل نن تاسو په کومه مبادله کې چې د افغانستان د نارتن ایلاند او مدا باندې مبادله تشویق دې مې ملي فعل احساس خوشاله سياتو
د افغانستان د
سپورت لپاره واقعیا ډیر خوشاله زه ډیر خوشاله
اتل ری بس
ډیر خوشاله یم تاسو ارلندو ګټو په ستاسو ته دې
او زه ډیر لمان دی ما ان شاء الله جامونه ځان یو کا دا پورته کی دی ارلند په کومه کې هغه لو ما ان شاء الله مګه ډیر ایزی ستاسو وګړو
خانسپ ډیر مننه د احساسات چې ګورو نو د هیله لرو چې ان شاء الله افغانستان وګټي
مننه د بری دعا وکړه
مننه د امریکا غاک د نن ورځې خبری خبرونه دلته پای تر رسیدي دی یادونه وده چې د امریکا غاک پښتو خبرونه سره راتلونکې دوشنبه نه د افغانستان په وخت لاتینی مونټر نه بجو پورې د امریکا غاک په فیسبوک باندې او یوټیوب چینل باندې خبريږي. ساسو د ملتیا نه ډیره زیاته مننه. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن ملشه.